بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه او منئ. نن د شنبې ورځ د 1399 هجری لمریز کال د کب د میاشتې دوهمه د 1442 هجری قمری کال د رجب د میاشتې اتمه او د 2018 میلادي کال د فروری د میاشتې شلمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ناټو له افغانستان څخه د خارجي عسکرو د ایستلو په هکله موافقې ته نه دی رسېدلی نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. بیا په افغانستان کې د طالبانو د ځیکي په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کیږي، او په آخر کې به د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په هکله یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر نن ایران ته راځي. روسیې د ایران اټومي پروګرام سوله ایز وبلو، او د افغانستان عبدالله عبدالله د ناټو د فیصلې هرکلی وکړ. اوس مفصل خبرونه صادق حسین درته اوروي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر نن تهران ته راځي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی وویل، زه نن تهران ته ورځم چې د ایران له لوړ رتبه چارواکو سره د منلو وړ او د ایران له قوانینو سره د سامون خوړونکي یوې لارې د پیدا کولو لپاره چې وکولی شي په ایران کې د اساسي حقیقت معلومونې پړه مالیت د دوام ولري کتنه وکړم. هغه پرون په ټویټر پیغام کې دې ته په اشاره سره چې ایران ته په سفر کې د بریالیتوب هیله لرم وویل، دغه کار د ټولو په ګټه دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف بوری هم بیګا د بایکاټونو د لغوه کولو د قانون د الټیمیټم د لغوه کېدا په درشل کې ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر رافایل گروسی سفر مهم وباله. د اټومي انرژي نړیوال اژانس مخکې په یوې خبر پاڼه کې وویل، د دغه اژانس مشر رافایل گروسی ټاکل شوی دی چې د ایران له لوړ رتبه چارواکو سره د داسې حل لارې په هکله چې د اټومي فعالیتونو د حقیقت د معلومولو دوام تضمین کړي او د لورو د موافقې وړوسی خبرې اترې وکړي. د ایران پارلمان د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د بایکاټونو د لغوه کېدا د قانون په تصویبولو سره حکومت ژمن کړ د امریکا د بایکاټونو د دوام په بڼه کې له اټومي انرژي نړیوال اژانس سره ملګرتیا محدوده کړي، او په اټومي تړون کې د لیکل شویو ژمنو د کمولو په هکله نور ګامونه پورته کړي. نړیوال استکبار د مذهبونو ترمنځ اختلاف رامنځته کوي. میر خبری اژانس راپور کړی، د اسلامي مذهبونو د نږدې کولو د نړیوالې ټولنې مشر حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری وویل، استکبار په نرم جنگ سره د مذهبونو او د قومیتونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو کوشش کوي. هغه پرون وویل، د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 2020 کلونو په تیرېدا سره نړیوال استکبار د ایران د سپیڅلي دفاع د توکلونو په شمول په خپل ټول توان او په اقتصادي جنگ سره د ایران د اسلامي انقلاب د نابودولو هڅه کوي، خو د ایران د ملت په استقامت او مقاومت سره یې ماتې خوړلې ده. حجت الاسلام والمسلمین شهریاری د ایران د ملت او د نورو اسلامي هیوادونو پر ضد د امریکا او د صهیونیست رژیم نرم جنگ ته په اشاره سره وویل، له تیرو حراسې د امریکا غوښتنه دا ده چې د ځان په ګټه د ملتونو سرچینې چورتلان کړي، خو د ایران اسلامي انقلاب دغه معادله ګډوډه کړې ده او همدا اوس له نرم جنگ څخه د تفارقي او د اختلاف د رامنځته کولو لپاره استفاده کوي. روسیه د ایران اټومي پروګرام سوله ایز وباله. فارس خبری آژانس راپور کړی، د روسیې د بهرنی چارو د وزیر مرستیال سرګی ریابکوف وویل، ایران داسې هیواد دی چې د اوږدې مودې لپاره اټومي تړون ته ژمن دی او د اټومي وسلو د پټ پروګرام شک ورباندې نشي کېدلی. هغه پرون سوله ایز اټومي پروګرام ته د ایران پابندی او اټومي تړون ته د تهران په کامل ډول ژمن پاتې کېده او د نورو لورو د ژمنو ماتولو ته په اشاره سره وویل، په ایران باندې د اټومي وسلو د پټ پروګرام د لرلو شک نشي کېدلی. دغه راز د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د بایکاټونو لابیارته لګولو او د ماشاله مکانیزم څخه د شاتګ کولو لپاره د امریکا د فیصلې هرکلی وکړ. هغه د ایران له اټومي تړون څخه د وتلو لپاره د امریکا د پخواني حکومت او فیصلې باندې د خواشینۍ په څرګندولو سره وویل، روسیه هماغه راز د اټومي تړون ملاتړې ده او هیله منه ده چې دغه موافقه احیا شي. د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوی حکومت د ایران په وړاندې د پخواني ولسمشر ټرمپ د سیاستونو په ماتې خوړلو اعتراف کړی، ویلي دي، زه نیت لرم له اټومي تړون په یو اړخیزه ډول وتل په نړیواله سویه د امریکا د څنګ ته کېدا سبب شوي دي چې خپل هیواد اټومي تړون ته چې د امنیت شورا لخوا تایید شوي ده بیرته ورستون کړم. د امریکا ولسمشر د اټومي تړون په هکله ګاډې وډې خبرې کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې خبرې سره چې د نن ورځې امنیتي چیلنجونه متفاوت دي، اټومي تړون ته د بیرته ستنېدا لپاره د عملي لارې چارې له وړاندې کولو پرته یې د 15 جامع یوې ډلې خبره وکړه. هغه پرون د جرمني د میونخ په امنیتي کنفرانس کې چې د ویډیو له لارې ترسره شو، په دې خبرې سره چې امریکا د ایران د اټومي تړون په باره کې له 15 جامع یوې ډلې سره د دوباره تعامل ته چمتو ده اېده وکړه. امریکا په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ پر رامنځته کوونکو فعالیتونو باندې د غور کولو په حال کې ده. د امریکا د ژمنو د خلاف ورزۍ د جبرانولو په هکله د ولسمشر جو بایډن دغه ګډې وډې خبرې په داسې حال کې دي چې واشنګټن پرون سهار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د ایران پر ضد د بایکاټونو د لګولو په هکله د پخواني ولسمشر ټرمپ د ادا پر ردولو سره د اټومي موافقې په هکله د ایران او د 15 جامع مډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د واشنگټن د چمتووالي خبر ورکړی و. د ایران اسلامي جمهوریت تل ټینګار لري د امریکا و چې د اټومي تړون خلاف ورزي کړې ده او د ایران د اټومي ژمنو کمول د امریکا دغه غیر قانوني اقدام ته په غبرګون کې ترسره شوی دی او د واشنگټن د بایکاټونو له ختمېدا وروسته به ایران اقدام ترسره کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن دغه راز په دې داسره چې واشنگټن غواړي د 10 ډالر سره منظمه شي ویل، افغانستان به هیڅکله د ترهګرو پارډي او ځای بدل نشي. له ایران سره په خبرو کې د تحرک ملاتړ کوو. فارس خبری آژانس راپور ورکړی دی، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیګا د میونخ د امنیتي کانفرنس په څنډه کې ویل، برلین له ایران سره په خبرو کې د نوي تحرک ملاتړ کوي. هغې د ایران له ولسمشر هاغلی حسن روحانی سره خپلو ټلیفوني خبر اترو ته په اشاره سره وویل، د اټومي موافقې په باره کې د خبر اترو د احیا لپاره به اقدام وکړو. د برېټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن هم د میونخ د امنیتي کانفرنس د اخیری اصلي ویناوال په توګه په دې خبرې سره چې لندن د فرانسې، جرمني او د امریکا په څنګ کې له اټلانټیک ور هاخوا څلورو ډلې په چوکاټ کې په مهم امنیتي مسایلو غور کوي، د ایران د اټومي دوسیې د حل لپاره د نوې ارادې خبره وکړه. کلابندی قحطۍ د یمن د خلکو پر ضد د تېرېګرو وسله ده. زمون خبریال راپور کړی، په یمن کې د ایران سفیر حسین ایرلو کلابندی او قحطۍ د یمن د خلکو پر ضد د سعودي عربستان د تېرېګر ائتلاف وسله وبلله. هغه پرون وویل په یمن تیرې کوونکي وروسته له دې چې پوه شول د جنگ دوام د سنا په ګټه دی په سیاسي حل لارې تمرکز وکړ او نور کسان په کار ننګونو تورنوي. په یمن کې د ایران سفیر حسن لود ته په اشاره سره چې تیرېګر له کلابندۍ او قحطۍ څخه د یمن د ولس پر ځای د وسلې په توګه استفاده کوي زیاته کړه. دغه چاره د هغوی له شعارونو سره چې پکې د انسان دوستانه ادا کوي په تضاد کې ده او په حقیقت کې د ملتونو پر ضد د هغوی د غیر انساني کړچار ښودنه کوي. سعودي عربستان، د متحده عرب اماراتو، امریکا، انګلستان او د ځینو نورو هیوادونو په ملاتړ سره له 2015 میلادي کال راهیسې د یمن د خلکو پر ضد جنګ، کلابندۍ او د ځمکې، هوا او د سمندر له لارې کلابندۍ ته دوام ورکړی. عبدالله عبدالله د ناټو د شتون د تمدیدیده هرکلی وکړ. تسنیم خبریا جانس راپور ورکړی د افغانستان د ناټو د ځواکونو د شتون د تمدیدولو په هکله د دغه تړون د نوي کړچار ملاتړ وکړ. د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله پرون وویل د سولې له بهیره د تاوتریخوالي له ختمېدام او د خبرو اترو میز ته له کېناستلو په ملاتړ کې د ناټو تړون د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو د وروستۍ فیصلې هرکلی کوو، خو د پام وړ ټکی دا دی چې د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپیژاندي باوري دي چې طالبان د ناټو له دغه فیصلې سره په کامل ډول مخالف دي او هغه د جنگ د پراخولو او د سولې د خبرو اترو د بهیر د درېدا په معنا ګڼي او د ناټو دغه پریکړه د افغانستان امنیتي شرایط له مخکې څخه زیات سخت او پیچلی کوي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا د روان میلادي کال په مئی میاشت کې له افغانستان څخه د واشنگټن د ټولو عسکرو د ایستلو لپاره ډډمن کړي وو، خو اوس امریکا د خپلې ژمنې خلاف ورزي کړې دا وایي چې له افغانستان څخه د وتلو هیڅ پروګرام نه لري. په افغانستان کې د سونګ وبایې ډېرې زیاتې شوې دي. زموږ خبریال راپور کړی دی له اور لګېدا وروسته د اسلام قلعه، د ګمرک، د کار بندیز او د فعالیت له بندېدا وروسته په کابل کې د سونګو توکو بیه دوه برابره زیاته شوې ده. په کابل کې د یو کیلوګرام مایع ګازو بیه له 500 افغانۍ څخه 100 افغانۍ ته رسېدلې او د یو لیټر پیټرول او ډیزل بیه هم له 15 افغانۍ څخه 20 افغانۍ ته ورزیاته شوې ده. همدا اوس د افغانستان په شمال کې د ترانسپورت شرکتونو او ټرک چلوونکو د هیواد د شمال په لویه لاره کې په غیر قانوني ډول د پیسو د رشوت په اخیستلو باندې اعتراض کې له تیرو دریو اونیو راسې کار بندیز کړی او له تیرو دوو اونیو راسې د افغانستان د صرافانو عمومي بندیز هم دوام لرلی. بلې خوا د افغانستان د هرات د اسلام قلعه د ګمرک په اور کې د تیلو په سلګونو ټانکرونه سوځېدلي دي او له دغه ګمرک څخه د سونګو موادو د واردېدا بهیر هم درېدلی دی. افغانستان د روسیې د استازي څرګندونې د نتوجیه وړ بللې. شفق نه خبري اژانس راپور کړی د کابل د موقته حکومت د جوړولو په هکله د افغانستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونې ګډې وډې او د نه توجیه وړو بللې. د افغانستان خارجه وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونې د کابل په کورنۍ چارو کې لاسوهنه او په افغانستان کې د پیدارې سولې پر اساس د خلکو د وطن ښکاره خلاف ورزي د دواړو هیوادونو له ګډو ګټو او اوسنیو واقعیتونو سره په تضاد کې دي. د افغانستان د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده خلک حق لري په خپلې آزادې ارادې سره د عمومي انتخاباتو له لارې د خپل حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو لړ څرګندونو کې وړاندیز کړی و د دغه هیواد د کړکېچ یوازینی حل لاره د موقته حکومت جوړول دي او د یمن خلکو د هیڅ هیواد تر کمیت لاندې ورنشي. فارس خبری آژانس راپور کړی د یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالملک الحوثی ټینګار وکړ د هیواد خلکو د سعودي عربستان، د متحده عرب اماراتو، امریکا او یا د صهیونیست رژیم تر کمیت لاندې ورنشي. هغه پرون د رجب میاشتې د لومړۍ جمعې ورځې په مناسبت وینا کې وویل موږ نه غواړو چې د سعودي عربستان، د متحده عرب اماراتو، د امریکا، اسرائیلو یا د بل کوم حکومت تر کمیت لاندې واوسو، ځکه چې موږ په تیالیو او ایماني هویت له موږ څخه غواړي چې د خپلې خپلواکۍ د تحقق لپاره هڅه وکړو. د یمن د اسرالله مشر عبدالمالک الحوثی په مارب ولایت کې بدلونونو ته په اشاره سره ویل، په مارب، الجوب، البیضا، تایز، لویدیځ ساحل او نورو ټولو سیمو کې زموږ جنگونه یوازې له هغو تیریګرو سره مقابله کول دي کوم چې زموږ له خلکو سره جنگ کوي، ځکه چې دغه تیریګر د سلطې او په موږ باندې د خپل کمومیا د تاپلو کوشش کوي. هغه ویل د مارب ولایت یو کم شمیر خلک شته چې د سعودي عربستان د یو پوځي افسر تر بیرغ لاندې جنګیږي او هڅه کوي له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو او امریکا ته د وفادارۍ په چوکاټ کې په یمن باندې د سعودي عربستان رو بر وتپي. عبدالمالک حوثی وویل د یمن د ملي ژغورنې حکومت یو هدف لري او هغه له تیریګرو او په یمن د پردیو هیوادونو لارو سره مقابله کول دي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران یو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسی تبصره درته وړاندې کوو چې ناټو له افغانستان څخه د خارجي عسکرو د ایستلو په هکله موافقې ته نه دی رسیدلی نومیږي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وویل له افغانستان څخه د امریکا او د ناټو د عسکرو د ایستلو په هکله موافقې ته نه یو رسیدلی. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړه له افغانستان څخه د ناټو او د امریکا د پوځیانو د ایستلو په هکله مشورې دوام لري، خو تر اوسه کومه فیصله نه ده شوې او له طالبانو سره د امریکا په موافقې کې هم کومه بیا کتنه نه ده ترسره شوې. د ناټو مشر له دې سره سره چې د افغانستان د پارلمان استازي، سیاسي او مذهبي شخصیتونه په خپل هیواد کې د نیوګرو پوځیانو شتون د ناامنۍ، د جنگ او د ترهګرۍ د زیاتېدا عامل ګڼي، دا وکړه په دغه هیواد کې د خارجي عسکرو شتون له ترهګرۍ سره په مبارزې او دغه سپېرې ښکارندې ته په ماتې ورکولو کې مهم رول لري. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه په تېرې پنجشنبې ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېدله چې ګډون کوونکي پکې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د پوځ د شتون د دوام په هکله کومې نتیجې ته ونه رسېدل. خو د پام وړ ټکی دا دی چې د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله پرون په خپل هیواد کې د امریکا او د ناټو د ځواکونو د شتون د تمدیدا په باره کې د ناټو د نوي کارچار ملاتړ وکړ. هغه زه د سولې له بهیر د تاوتریخوالو له ختمېدا او د خبرو میستم له بیرته ستنېدا په ملاتړ کې د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو د وروستۍ فیصلې هرکلی کوم. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپیژاندي باوري دي طالبان په خپل هیواد کې د ترهګرو او د نیواګرو پوځیانو د شتون نه تمدیدیدا سره مخالف دي او د دغو خارجي ترهګرو پوځیانو د شتون تمدیدیدل د جنگ د زیاتېدام او د خبرتره د بهیر د بندیدا په معنا ګڼي او د دغو پوځیانو شتون د افغانستان امنیتي شرایط له مخکې څخه نور پسې سخت او پیچلي هم کوي، ځکه چې د قطر د موافقې پر اساس امریکا د روان میلادي کال په مې میاشت کې له افغانستان څخه د ټولو خارجي عسکرو د ایستلو په هکله طالبانو ته ډاډ ورکړی دی. د روان میلادي کال د مې د میاشتې لومړۍ نیټه داسې ورځ ده چې د هغه موافقې پر اساس چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د اوربند لپاره په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شوي وه، ټول خارجي عسکر باید له افغانستان څخه ولاړ شي. دا په داسې حال کې دی چې ناټو په افغانستان کې د خارجي عسکرو د شتون د تمدیدیدا په هکله شک او تردید لري، خو د امریکا دفاع وزیر لویرسټین د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو په ناستې کې وویل د واشنگټن پوځیان به له افغانستان څخه لاړ نه شي. د امریکا د دفاع وزیر لویرسټین دغه جنګغواړي او لمسوونکي څرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغانستان طالبانو ډلې په ځانونه ویلي دي واشنگټن د قطر په ماتې خوړلې موافقې باندې په سترګو پټولو سره د سولې د خبرتره بهیر بند کړی دی او د جنگ او د حملو زیاتولو ته لمن وهلې ده. امریکا کوشش کوي د افغانستان په کورونا چارو کې په لاسوهنې او د موقته حکومت په جوړولو سره چې د هیواد چارواکي ورسره سخت مخالف دي د اشرف غني د حکومت د نسکورولو زمینه برابر کړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیلې ومنه. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1399 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28 نېټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د رجب یا بزرګې میاشتې له دریمې او د 2021 میلادي کال د فروری له 15 نېټې سره برابره ده. ۱۹۸۰ کال پخوا د 245 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په دریمه نیټه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ګران لمسی حضرت امام علی النقی علیه السلام په شهادت ورسید. هغه حضرت په 212 هجری قمری کال کې له مدینه ښار سره په نږدې سیمه کې نړۍ ته سرګرانې کړې او د قدرمن پلار حضرت امام جواد علیه السلام تر لارښوونې لاندې ورغی. هغه حضرت د خپل پلار له رحلت وروسته د اسلامي امت او اسلامي ټولنې لارښوونه په غاړه واخیسته. د امام علی النقی یو مشهور لقب هادی، یعنی هدایت کوونکی په معنا دی. امام هادی علیه السلام د اسلام د ځلاند څیرې په رښتینی معرفي کولو کې ډېرې هڅې وکړې. د هغه حضرت، یعنی د حضرت امام هادی علیه السلام، یو مهم کار د تشیع د فکری او کلتوري کرخې ساتنه او د مخالفانو د القاعاتو مخه نیول و. دغه کار د نامتو شاګردانو روزلو او د علمي حوزې جوړولو او د فقه او د اسلامي اصولو د عقایدو تدریس ته اړتیا درلوده چې د حضرت امام علی النقی علیه السلام په زمانه کې هم دوام وموند. هغه حضرت د حضرت عبدالعظیم حسنی ابن سکیت احوازی، اسماعیل بن مهران، ابو هاشم جعفری، جعفر بن سهیل او نور پشان نامتو شاگردان وروزل او له هڅو ډکه او فعال علمی حوزه رامنځته کړه. دغه بزرګوار امام د تشیع د فقه، عقایدو او کلتور په ټینګولو کې پراخې هڅې وکړې او په دې اکله یې ډېر کتابونه هم ولیکل، من جمله د جبر او تفویض په ردولو کې یوه رساله، د عدل او منزله بین المنزلتین په ثابتولو کې یوه رساله، او د دین په احکامو کې یوه رساله. همداراز حضرت امام علی النقی علیه السلام د رښتینې اسلام د ځلاند څیرې د معرفي کولو لپاره د مختلفو عقیدتي، فکري او ټولنیزو مسایلو د بحث لپاره ګڼ شمېر ناستې جوړې کړې او په دغو ناستو کې راپورته شویو پوښتنو ته ځوابونه ورکول. د علم او ادب ګڼ شمېر مینوالو به د هغه په ناستو کې ګډون کاوه او د هغه حضرت د پوهې له لوی سمندره یې ګټه پورته کوله. حضرت امام هادی علیه السلام د اړمنو او ښکېلو کسانو د پناه ځای و او هغوی به یې هیڅکله هم له خپل کوره نهیلې نه شړل. حضرت امام علی النقی علیه السلام بالاخره لکابو 240 کاله ژوند او 30 کاله امامت وروسته د 245 هجری قمری کال د رجب په دریمه د هغو زهرو له امله چې د 14 عباسي واکمن معتز په یوې دسیسې سره د معتمد عباسي لخوا ورته ورکړل شول په شهادت ورسید او هغه بزرګوار امام د سامرا په ښار کې خاورو ته وسپاره. د دغه قدرمن امام د شهادت د کلیزې په مناسبت د تسلیت د وړاندې کولو ترڅنګ د هغه مبارک یوه حکیمانه وینا را اخلو چې فرمایلی دی: د هغه کس له شره چې خپل شخصیت کم ګڼي او ځان ته ارزښت قائل نه دی، ځان وساتئ. 1450 کاله پخوا د 300 هجری قمری کال درجه په دریمه نیټه د اسلام او ایران یو ویاړمن ریاضی پوه او ستور پیژندی ابوالوفا محمد بن یحیی بوزجانی وفات شو. بوزجانی په 328 هجری قمری کال کې د ایران له یو شمال ختیځ ښار نیشابور سره نږدې وزیږید او د خپل وخت مشهور ریاضی پوه او ستور پیژندی وو. دغه مطلب د هغه د اهم مهاله او عمدار از له هغه د وروسته تاریخ لکونکو له قضاوته بشپړه روښانه دی. هغه په خپلو علمي فعالیتونو کې د خپل وخت له پیاوړي عالم ابو ریحان بیرونی سره مکاتبه او د نظر تبادله درلودله. د بوزجانی د ریاضي د اثارو ارزښت د مثلثاتو په علم کې د هغه د پرمختګ له امله دی. لبوزجانی څخه ډیر آثار په یادگار پاتې دي چې د اعمال الهندسه کتاب د علمي هندسې په اړه د هغه په زړه پورې او روښانه کتاب دی. د تاریخ علمي حساب کتاب د مسلمان ریاضی پو بوزجانی یو بل اثر دی.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږې میاشتې لا 28مه چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دادی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په کته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټیلی ویژن ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټیلی ویژني خبرونه خبرې هم زمونږ مازیګرنی او سهارنی خبرونه اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
افغانستان کې د طالبانو موقعیت. د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوو چې په افغانستان کې د طالبانو د موقعیت د ټولګي لومړی برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. عزیزانو، یادونه کوو چې په افغانستان کې د طالبانو د موقعیت د لرلید د پروګرام ټولګه د افغانستان د راتلونکي واکمنۍ په ډګر کې د طالبانو د ځایګي د لرلید د څېړنې په لسو برخو کې د عملی څېړنو په مرکز کې برابر او تنظیم شوې ده.
اګور دن کو په 2000 لومړی میلادي کال کې د طالبانو د حکومت په نسکوره دا سره دغه ډله نه یوازې د افغانستان د قدرت لاډاګر څخه هست نه شو، بلکې د خپلو دریځونو د پیوړي کولو په ترڅ کې په تیرو کلونو کې په هیواد کې د ترټولو قدرتمن مخالف لوغاړي په توګه هم په پوځي هم په سیاسي ډګر کې د خپل قدرت او واسطنداري ته د وړاندې کولو اقدام کړی دی. که څه هم په دې زمینه کې له طالبانو څخه د پاکستان په شمول د سیمه ییزو لوبغاړو پرله پسې ملاتړونه ډېر اغېزمنونکي وو او دی، خو له پښتون قومیت سره د دغه ډلې اړوندوالی د کابل د حکومت کمزورتیا د طالبانو د کورنیو دښمنانو او د نورو سیالانو نه اتحاد په ټولنه کې د بېوزلۍ او د پاساد شتون او په افغانستان کې د امریکا او د حساب د نړیوالو ځواکونو غلط سیاستونه سبب شوي دي چې نن سبا طالبان د پوځي عملیاتو له ترسره کولو سره یو ځای له امریکا او په افغانستان کې له نورو سیمه ییزو قدرتونو سره نیخ په نیغه خبرو کې په بره موقعیت او ادارې سره حاضر شي. له امریکا سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو او په بین الافغاني خبرو اترو باندې له واکمنې پزه وروسته د افغانستان د راتلونکي واکمنۍ په ډاګر کې د طالبانو موقعیت او په تېره بیا د دغه ډلې نفوذ زیات شوی دی، نو ځکه خو طالبان په لنډه موده او د بین الافغاني خبرو اترو په وخت په ځینو زمینو کې د افغانستان له حکومت سره د ملګرتیا د څو وزارتونو د اداره کولو د ځینو ولایتونو په لاس کې د اخیستلو په چوکاټ کې په قدرت کې د ګډون باز تعقیبوي، خو سیاسي شنندې باوري دي طالبان به په اوږدې مودې کې په افغانستان کې د پښتونقوام مقام ته په پام سره په کامل ډول قدرت په لاس کې واخلي.
په حقیقت کې د امریکا او د طالبانو د شل کلن جنگ نتیجه د طالبانو د پریکنده او عمومي بریالیتوب سبب نشوه او نه یې د امریکا لخوا ماتې وخوړله. طالبان په افغانستان کې د تر ټولو قوي یاغي ډلې په توګه وتوانېدل خپل ځواکونه له سره منظم کړي او د کابل د حکومت له کمزورتیا او د خپل پوځي قدرت او قومي موقعیت څخه په استفادې سره په تیرو څو کلونو کې ډېرې سیمې تر نفوذ لاندې ورولي او په هیواد کې د ناامنۍ او د جنگ د زیاتېدا سبب شي. په تیرو کلونو کې د طالبانو ستراتیژۍ ښودلې ده چې دغه ډله د پوځي عملیاتو په چوکاټ کې د ګواښونو په زیاتولو سره د افغانستان حکومت خارجي ځواکونو په تیره بیا د امریکا عسکرو ته د خپل قدرت د ورښودلو غوښتونکي ده. طالبانو تل هڅه کړې ده داسې وښیي چې د دغه ډلې له نظره پرته د افغانستان د راتلونکي انځورول به د جنگ او د ناامنۍ له دوام پرته بله نتیجه ونه لري. د افغانستان له نیواک څخه د امریکا او د ناټو اعلان شوی هدف د امنیت رامنځته کول او د طالبانو او د القاعده ډلې له منځه وړل وو، خو په هیواد کې د جنگ حالت د طالبانو په ګټه مخته یوړل شو. په همدې علت د وخت په تیریدا سره د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې پخوانی ادعا په اکوټه چې له طالبانو سره جنگ د دغه ډلې تر ماتې خوړلو پورې پریکنده موضوع مطرح کړې وه، له طالبانو سره د مذاکراتو د ترسره کولو خبره وکړه. د امریکا پخوانی ولسمشر ترامپ زلمی خلیلزاد د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکه چې دا په خپل په افغانستان کې د امریکا په ماتې یو ډول اعتراف و. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې تر 2012 میلادي کال پورې د طالبانو ستراتیژي د بمونو د کېښودلو له لارې د مزاحمت د رامنځته کولو ستراتیژي وه او دغه ډلې کوټلي او منسجم پوځي عملیات او حملې نه کولې، خو د 2012 میلادي کال وروسته د طالبانو تر سلطې لاندې د سیمو د شمیر په زیاتېدا سره منسجم او پرله پسې عملیات ورځ تر بلې زیات شول.
خبرګورونکو په همدې لړ کې طالبانو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې او په داسې حال کې چې له امریکا سره د سولې خبرې او د بین الافغاني خبرو اترو په نوم مذاکرات ترسره کول د خارجي نیوګرو عسکرو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ځای د پوځي عملیاتو پیلول اعلان کړل. طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو په بهیر کې په کمزوري کارچار سره عمل ونه کړ او د مقابل لوري یعنی امریکا په پوټا د خبرو اترو د بهیر د دوام لپاره بیړه نه لرله او ګام په ګام مختل تلل. طالبانو له امریکا سره د خبرو اترو په څنګ کې د روسیا او د ایران په شمول د سیمې له هیوادونو سره د دوه اړخیزه خبرو اترو د ترسره کولو اقدام وکړ او په ماسکو کې په دوو بین الافغاني غونډو کې هم ګډون وکړ چې له دې لارې د امریکا په مقابل کې خپل سیاسي ځایګی او رواوالی زیات کړي. خو په نهایت کې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمیان له میاشتو خبرو اترو وروسته دواړو لورو د 1409 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 10مه نیټه یعنی د 2006 میلادي کال د فروری د میاشتې په 9مه نیټه د سولې موافقه لاسلیک کړه. طالبانو له امریکا سره د سولې د موافقې د لاسلیک کېدا په درشل کې له پوځي پلوه د ډیرو عملیاتو له لارې په افغانستان کې ډیرې سیمې تر خپل نفوذ او کنټرول لاندې وروستلې. په سیاسي برخه کې هم طالبانو موافقې ته د رسیدا لپاره د امریکا د حکومت گروهان د اشرف غنی او د عبدالله عبدالله ترمیان د اختلاف او د افغانستان د داخلي ډلو ترمیان د یو واحد غږ نشتون ته په پام سره د سولې د موافقې د لاسلیک کېدا په غونډه کې د قدرت له دریځه ګډون وکړ. البته له طالبانو سره د امریکا خبرې ترې په یو داسې بهیر کې وشوې چې د کابل حکومت او نورو لوبغاړو نه یوازې په نوموړو خبرو کې ګډون نه درلود بلکې د سولې د دغه موافقې مادې تر اوسه پټې او د شکونو په شپول کې دي. بے شکا په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې شریک نه کړی شو او د انتخاباتو بهیر په دې ډول مدیریت شوی دی چې یو کمزوری حکومت رامنځته شي باید د امریکا سیاستونو ته د شک په سترګه وګورو. امریکا په افغانستان کې د داعش په شان د ترهګرو ډلو د زیاتولو او دودولو کوشش کوي خو په دې حق له طالبانو سره مشکل لري. طالبان هم کچیرې په هر ډول چې وي په کابل کې قدرت په لاس کې واخلي د نړیوال رواوالی د ترلاسه کولو او د مالی مرستو د جلبولو لپاره به یو ډول په امریکا پورې اړوند شي او په دې لاره کې به خوا نه خوا یعنی وغواړي او که ونه غواړي د پاکستان د جاسوسۍ ادارې ISI سیاستونه به پلي کړي.
په افغانستان کې د داخلي او د خارجي عواملو او علتونو ټولګه سبب شوی ده چې طالبان له یوه زوال موندلي بهیر څخه په یوه قدرتمند ځواک بدل شي. په دې ډول چې له واک څخه د طالبانو د څنګ ته کېده د کابو 60 کلونو په تیریدا سره د ملیشیا ډله د سیاسي مناسباتو او اړیکو له رموزو سره بلد شوې ده چې یو رمز د سولې خبرې اترې دي. داسې خبرې اترې چې په افغانستان کې یو بنیادي بدلون ګڼل کېږي او د دغه هیواد پر راتلونکي به زیات اغیز وشیندي. د افغانستان د نړیوالو اړیکو کارپنجان عبدالشکور سالنګي باوري دی چې د خبرو اترو له متن څخه د کابل د حکومت د لیرې ساتلو په اکله د طالبانو د غوښتنې په وړاندې د امریکا تسلیمېدا د افغانستان حکومت ته داسې پلمه په لاس ورکړې ده چې بین الافغاني خبرو اترو ته د دغه حالت په غځېده اندېښمن شي او په دغو خبرو کې هم د افغانستان حکومت چورلیزي رول ونه لري. ویلی شو د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د افغانستان د حکومت ستر مشکل دا دی چې د سولې پروسه د حکومت یوې څوکۍ او پوسټ ته ورته وګڼي چې غواړي هغه په خپل انحصار کې ولري. دا په داسې حال کې دی چې د سولې پروسه یوه ملي پروسه ده او باید له دغه دریچې ورته کتنه وکړي. د افغانستان د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د کار له پیلېدا وروسته داسې توقع کېدله چې هغه وکولی شي د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه او بهیرونه تر یوه چتر لاندې راغونډ کړي او د افغانستان د سولې په اکره یوه ملي اجماع رامنځته کړي. خو کله چې د افغانستان سیاستوالان له ولسمشر څخه ناهیلي شول نو د طالبانو په لور ورغلل.
Thank you.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو د افغانستان پر راتلونکي کې د طالبانو د ځیګي په حق له دغه پروګرام په همدې ځای سر ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
زلاندا یون
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاره اوس ریاض احمد رضوی له خپل ملګری
صادق حسین
سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت یو پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت یې ولري.
ګران اوریدونکو، د ایران اقتصاد په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کورونا او د خارجي عواملو او شوکونو تر اغېز لاندې و او دی. د ایران د اقتصاد دغه کمزورتیا د ختمولو او د هغه مقاوم کولو په لړ کې له تیرو لسو کلونو راهیسې د کلونو نومول د مقاومتي اقتصاد په چورلیستوب سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی لخوا مطرح شوی دی. د کالونو په دغه نومولو کې د داخلي اقتصاد په پیاوړي کولو او د اقتصادي هدفونو په لومړیتوبونو او پلانونو کې له داخلي ظرفیتونو په استفادې ټینګار وشو. په دې لړ کې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی 1499 هجري لمریز کال د تولید غوړېدا کال ونوموه او د تولید په لاره کې د خنډونو په ختمېدا او د کار او د کسو د پازاد د خکول لپاره په هڅې ټینګار وکړ. په دې ډول چې د بایکاټونو د بیا غیزه کولو او د هیواد د معیشت او اقتصاد په حوزې کې د رونق زمینه په ګړندیتوب سره برابر شي. د ایران د اسلامي جمهوریت پر ځای د نړیوال استکبار ظالمانه بایکاټونو که څه هم د هیواد لپاره یو شمېر مشکلات رامنځته کړي دي، خو له بلې خوا بایکاټونه سبب شوي د هیواد دننه اقتصادي فرصتونه او د سرچینو ظرفیتونه په هدفمند او هوشمندانه ډول د بندیزونو د اغېز د کمولو لپاره وکارول شي. په کورونی توان تکیه کول د تولید زیاتېدا او د اقتصادي رونق د رامنځته کېدا تر ټولو مهمې لارې چارې دي چې د بایکاټونو د دباو د اغېز په کمولو کې ستراتیژیک اهمیت لري. د تولید زیاتول او د تولیدونکو ملاتړ د داخلي ضرورتونو په تامینولو سربیره صادراتو ته د ډول ډول والی د وربخښلو او د کارونو د رامنځته کېدا سبب کیږي. له دې کبله د تولید غوړېدل داسې مکانیزم دی چې په منځ موده کې د ملي پیسو د ارزښت د پیاوړتیا او د بایکاټونو د اغېزونو د سوکه د کمېدا سبب کیږي. د تولید غوړېدا د کال په توګه د 1499 هجري لمریز کال د نومولو یو بل اغیز د په بنسټه شرکتونو په فعالیت باندې د تمرکز او د خصوصي یعنی پرایویټ برخې د تولید د کوچنیو واحدونو یعنی شرکتونو د فعالیت د ملاتړ لپاره د مناسبې زمینې او بستر رامنځته کول دي چې دغه موضوع په بیلابیلو برخو کې د تولید کیفیت او د کمیت په ښه کېدا او د بایکاټونو د منفي اغیزونو په کمیدا کې مهم رول لرلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د بیلابیلو بایکاټونو څلوېښت کلنې تجربې وښودله چې له بایکاټونو سره مقابله کول د اقتصادي ګزارونو په مقابل کې د کمزورو او تاوان لیدونکو برخو او د کمزورتیا د ټیکو پیژندلو او د یوه بنسټه ډول ډول داخلي تولیداتو په زیاتولو سره
په یو محصوله اقتصاد باندې د اړوندوالي او د کمول لپاره د پروګرام لرلو ته ضرورت لري. د اقتصاد په څانګه کې د پوهنتون استاد نادر مهرگان په دې زمینه کې وایي، په بیلابیلو پړاوونو کې د ایران په اقتصاد کې د حقیقي شوکونو تر ټولو لوړه اندازه د تیلو او د کرهنې برخو ته اړونده ده، او تر ټولو کم شوکونه هم د صنعت، معدن او د خدماتو له برخو سره اړونده دي. په دې زمینه کې د اقتصادي مطالعاتو او د شمیرنې ګرافونو د دې ښودنه کوي چې د تیلو برخې د ایران په اقتصاد کې د ټیټو هسکو په رامنځته کولو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو دا کرهنې د برخې ټیټې هسکې په تیلي شوکونو سربیره له نورو عواملو څخه هم اغیزمن دي. البته د ایران د اقتصاد ظرفیتونه یوازې د تیلو په شان د ځمکې لاندې په سرچینو پورې محدود نه دي. د مختصې انساني پانګې او په تولید کې د پوهې په شان نورې مؤلفې د ایران په اقتصاد کې اصلي پانګه ګڼل کیږي. په حقیقت کې د تولید رونق او د تولید غوړېدا دوه ستر اقتصادي هدفونه دي چې د دغو تحقق له دغو ظرفیتونو څخه استفادې ته اړوند دي. د ایران په اقتصاد کې د تولید رونق او د تولید غوړېدل دوه داسې هدفونه ګڼل کیږي چې تر لاسه کېدلی شي، ځکه چې د ایران اقتصاد د اصلي ستنه په متخصصي او باسواده انساني ځواکونو باندې ولاړه ده. په تولید کې رونق او غوړېدل که څه هم له یو بل څخه جلا هدفونه ګڼل کیږي، خو دغه دوه هدفونه غږمله او په یوې لارې کې دي، او د روان هجري لمریز کال د نومولو نهایي مقصد په کیفیت سره د ښه تولید سویې ته رسیدل دي. پر دې اساس د تولید د رونق ستراتیژي د تولید د سویې د زیاتولو او له زوړتیا د وتلو لپاره د ایران د بیلابیلو ظرفیتونو په استفادې ټینګار لري، او په تر ټولو کم ممکنه وخت کې په تولید کې له پوهې او ټیکنالوژۍ څخه په استفادې سره د آیډیل تولید سویې ته رسیدل او د تولید اوج ته په رسیدا کې د ګڼندیتوب ته د تولید د غوړېدا په ستراتیژۍ تمرکز کوي. له هغه وخت راسې چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی لخوا د پراختیا د شپږم پروګرام کلي سیاستونه اعلان شول، د اقتصاد په شمول د سترو ستراتیژیکو حوزه په هکله زیات بحثونه رامنځته شول. د ایران په پراختیا په شپږم پروګرام کې یو د پام وړ بحث پوه بنسټه اقتصاد دی. د پوه بنسټه اقتصاد یوه ځانګړتیا د کار د رامنځته کولو د کلتور رامنځته کول دي چې د پوه بنسټه شرکتونو ارزش زیاتوي، محصولاتو د تولید د غوړېدا او د فناورانه کارونو د رامنځته کېدا سبب کیږي.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی د پوه بنسټ شرکتونو له فعالانو او متخصصانو سره په کتنې کې په همدې هکله په یو لړ څرګندونو کې د تولید په غوړېدا کې د دغو شرکتونو د رول په اهمیت ټینګار وکړ، او هغه د اقتصاد پایداره تحقق تر ټولو اغېزمنونکې مؤلفه وبلله. هغه حضرت د انقلاب د دوهم کام په بیانیه کې هم د ایران د اقتصاد داخلي چیلنجونو او د اقتصادي کمزورتیاو کړچرونو ته په اشاره وکړه، او دغه کمزورتیاوې د جوړښتي عیبونو له کبله وبللې چې د هیواد لپاره د خارجي چیلنجونو سبب کیږي. په دغه کمزورتیا د غلبې حلره د مقاومتي اقتصاد د بنسټونو پیاوړي کول دي. مقاومتي اقتصاد د تولید په برخه کې د اقتصاد د بیغ بینیانو په پیاوړتیا ټینګار لري. د دغو جوړښتونو پیاوړي کول د اقتصادي شوکونو او د ګواښونو په وړاندې د اقتصاد د مقاوم کولو په ترڅ کې د تولید په برخو کې د تنوع او ډول ډولوالي د رامنځته کېدا، او په نتیجه کې د معدنونو او د تیلو په خام ډول خرڅولو باندې له تکیه لرونکي اقتصاد څخه د وټن د اخیستلو سبب کیږي. په اقتصادي موضوع سره د هر کال په نومولو کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی د ټینګار وړ یو مهم ټکی لا ټولو فرصتونو د استفادې لپاره د انګیزې رامنځته کول او د اقتصادي ظرفیتونو پیژندل دي. دغه هدف ته رسیدل د ایران د انقلاب د دوهم ګام پروګرامونه دي او د ایران اسلامي جمهوریت کلک هوډ لري د ټولو داخلي ظرفیتونو او استعدادونو په کارولو سره د بایکاټ اړم بیا اغېز کړي. یو پیاوړی او خپلواک اقتصاد په پریکنده توګه د کیفیت لرونکو او د زیاتو شیانو د تولید لپاره ضروري وسونه لري او بایکاټ بیا اغېز کولی شي. د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د قوم د خلکو د 1350 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې د 19 نیټې د پاسون د کلیزې په مناسبت د بایکاټ د مسالې په حق لا ټینګار وکړ. اقتصاد بیا د بایکاټونو د نه ختمېدا په پرځای سره داسې پلان کړو چې هیواد په ښه ډول اداره شي او د بایکاټ په لګېدا او ختمېدا او په دښمنو لوبغاړو سره له مشکل سره مخ نشي، چې دغه کار په داخلي ظرفیتونو باندې تکیه کولو او د مقاومتي اقتصاد سیاستونو په اجرا سره ممکن دي. که څه هم بایکاټونه سوکه سوکه د بې اغېزه کېدا په حال کې دي.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په هکله موږ ځانګړی پروګرام تاسو اوریدو. نو له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.